غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. دا خپرونه نیم ساعت ده او د میرحمت ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. یو ځل بیا سلام وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه تاسو ته راپورونه او مرکې وړاندې کړو، خو پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې د انفلاسیون کچه خورا زیاتیږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمای کې د مشورتي لوی جرګې په اړه تفصیلی خبرې هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
دا یو شمیر افغان سیاستوالو د مخالفت سربیره نن په کابل کې د سولې لپاره مشورتي لویه جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو او جهادي مشر عبد الرسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. په جلال آباد ښار کې هدفي وژنو څور اخیستې او د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. بشپړ خبرونه واوري. د سولې مشورتي لویه جرګه نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو او جهادي مشر عبد الرب رسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. ښاغلي غنی د لویې جرګې د پرانستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپلې وړې ګټې دي د لویو ملي ګټو قرباني کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې دا لویه جرګه یې تحریم کړې وویل د جګړې پیټې د بېوزلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي مشرانو. ولسمشر غني د سیاسي مخالفانو انتقادونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې مشورتي لویه جرګه یې د انتخاباتي کمپاین هڅه نه ده او که داسې وایي لویه جرګه یې ورته نوم نه ایښود. د سولې په تړاو د ولسمشر غني لخوا په دې وربلل شوې جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په شمول تر 300 زیات کسان برخه لري چې په سولو کې ډېر شي ښځې دي. ټاکل شوې چې د دې مشورتي جرګې غړي به په راتلونکو څلورو ورځو کې په لسګونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په بېلابېلو برخو کې د مشورو په اړه کار وکړي. یو شمیر سیاسي څېرو لکه اسرائیل رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د څوکۍ دولس کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. دوی انتقاد کوي چې ولسمشر غني د خپلو ځینو سیاسي اهدافو لپاره دا جرګه وربللې. طالبانو هم دا یوه نامشروع جرګه بللې. بلخوا د افغانستان د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی وایي د سولې مشورتي جرګه کې 3200 کسانو د غړو په توګه برخه اخیستې. ښاغلي داودزی چې د مشورتي لویې جرګې په پرانیسته کې وینا کوله وویل د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی. د نوموړي په وینا د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانیستې په مراسمو کې 300 میلمانه چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان هم شامل دي برخه لري. که څه هم طالبانو لویه جرګه تحریم کړې، خو ښاغلي داودزی په خپله وینا کې له دې ډلې مننه وکړه. وی ویل چې دا ډله مشورتي لویې جرګې ته د خلکو د ورتلو مانع شوې نه ده. په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو دوه نوي پیښې رامنځته شوې. ناڅرګنده وسلوالو د دوشنبې په سهار شاوخوا 3:30 بجې د بیسودو پله په سیمه کې یو ملکي کس او د چپلیار اډې په سیمه کې یو ټرافیک په ډزو وژلې. د ننګرهار د ولایت ویانا ته ولا خوګیاڼي دواړه پیښې تایید کړې او په خبرې د دواړو قضیو په تړاو پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې هدفي وژنو زغر اخیستې چې له دې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ د مزل سیمه ییزې راډیو یو خبریال هم په ډزو زخمی شوی و. عمران لمر چې اوسې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی، تر اوسه څرګنده نه ده چې د چا لخوا ولې پرې برید شوی و. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کوي چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغېزو سره په مقاومت بوخت دی. واشنګټن وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوې اتومي تړون څخه ووت، پر دې هیواد یې په تېر نومبر میاشت کې له سره بندیزونه ولګول. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل بنن د یوې سیمه ییزې سرمشریزي قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډیالوګ بیا پیلول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په یوې اعلامیه کې وویل دغه غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډیالوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې وروسته له هغې په ټپه ودرېدي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په تېر نومبر میاشت کې کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدراعظم راموش هرادینای ویلي دغه تعرفه به تر هغو برحاله وي چې بلګراد د کاسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نوي ښودلې. بلګراد بیا وایي چې تر هغو به دغه تعرفه نه وي لیدل شوي، کاسوو سره به نورې خبرې ونه کړي. دا خبرونه
لا زده رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، رسره اوسئ د دې خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. د لوی جرګې تالار ته مو بیایو. د ازادۍ راډیو خبریال به مو د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه خبر کړي. د دې جرګې په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
مخالفین چې دی هغه وایي چې د دې وخت نه وو، یعنې زه نه پوهېږم چې کوم وخت و چې سړی ظاهر کړي. اوس حکومت وایي د دې پرون جاری کړی چې سولې په باره کې خبرې کوو.
د دې لویې جرګې په اړه مو د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو نظر پوښتلی او په یو ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د لویو جرګو تاریخ ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې تر 40% پورې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب امکان شته. په دوهمنی مای کې له کارپوهانو سره په یو ګردي میز کې د روانې لویې جرګې په اړه تفصیلي تحلیلي خبرې کوو. تاسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي نور مطالب هم لرو. هیله ده چې تر پایه را سره اوسې. خو ورځو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیل شوې ده. د دې جرګې په وړاندې خورا زیات مخالفتونه هم شوي دي، خو افغان حکومت له دې مخالفتونو سره سره د یو زیات شمیر سیاسي جریانونو په مرسته دا لویه جرګه جوړه کړه. جرګه پیل شوې ده او ویناګانې روانې دي. دا شیبه د لویې جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف خبرې کوي. د جرګې په تالار کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. شفق صاحب، کومې مهمې خبرې تر اوسه پورې شوې دي؟ چا خبرې کړي او تر اوسه پورې وضعیت عمومی هغه محور د خبرو پر کومه موضوع ده؟
سلام وړاندې کوم تکل صاحب ته، اوریدونکو ته. بله، په جرګه کې لویه جرګه کې خبرې روانې دي. به اول د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو خبرو دغه جرګه پرانسته او تر ډېره په سولې باندې تمرکز وکړ او د جرګې ګډونوالو ته یې ویل چې تاسو ټولو خواو ته معتبر یاست، اعتماد او اعتبار وړ یاست، هم خلکو ته او هم حکومت ته. او تاسو چې څه تصمیم نیسئ او څه مشوره ورکوئ، حکومت به د سولې په برخه کې په هماغه اساس باندې حرکت کوي. دغه راز به ښاغلي جمهور رئیس وویل چې یوازنی تلاش او هڅه دا ده چې افغانستان دایمي او پایدار سولې ته ورسیږي او لویه جرګه دغه سولې ته د رسیدو په خاطر داسې یو چارچوب او چارچوکاټ جوړ کړي چې په هغه باندې حرکت وسي. او سوله باید افغانی سوله وي، نه بهرنی سوله. یعنی غیر افغانی سوله جمهور رئیس ټینګار وکړ چې دوی ته افغانان ته په مجموع کې د منلو وړ نه ده. په همدې حال کې جمهور رئیس په یو موضوع باندې هم ټینګار وکړ چې به اشاره وکړه چې ځینو سیاسیونو په دغه جرګه کې برخه وانخیسته، خو ویل چې دې ته هم باید متوجه وسو چې په جنگ کې معمولا فقیر خلک، اسکین خلک او بیوازده خلک قربانی ورکي، نه تر ډیره هغه کسان چې هغه په معتبرو پوستونو کې دي. د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف خبرې کوي او هغه هم په ډیرو مسایلو خبر وکړه. یو ټینګار دا و چې په ټینګار سره ویل شي افغانستان به سولې ته رسیږي او سوله به کیږي، که څوک خوشحالیږي که څوک خفه کیږي سوله به راولو. په عین حال کې له ټولو ګډونوالو څخه وغوښتل چې د سولې لپاره، هغه سولې لپاره چې هغه اسلام پې ټینګار کړی او هغه ضرورت دی د افغانستان او د خلکو په هغه لپاره کار وکړي، او په کمیټو کې په پراخه سینه او په ډېرې حوصلې او هغه څه چې دوی له خلکو نه راوړي دي په هغه باندې تمرکز وکړي. په عین حال کې دا خبره ښاغلی سیاف هم دې ته اشاره وکړه چې د ښاغلي عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسي څیرو او حکومتي چارواکو په جرګه کې برخه نه ده اخیستې. خدای هم وویل چې تېر شپه له ښاغلي عبدالله او ځینو نورو سیاسيونو سره چې برخه نه اخلي یا نه ده اخیستې په جرګه کې خبرې کړي. او په عین حال کې یو خبره دا هم وکړه چې غږ وکړه چې له هغو کسانو څخه چې په جرګه کې ګډون نه ده کړی غوښتنه کوي په هغو باندې غږ کوي چې په اختتامیه غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ د جرګې برخه واخلي. نو ښاغلي سیاف هم تر ډېره د سولې په موضوع باندې له اسلامي اړخه او دغه راز د سولې په موضوع کې د لاسته راوړنو او د ښځو په حقوقو باندې خبرې وکړي چې په اسلام کې هیڅ ممانعت د انتخابات نشوي ویل، او دغه راز د ښځو له حقوقو سره نه یوازې چې په اسلام سره په ټکر کې نه دي، بلکې اسلام له هر بل اصول او قانون به ښځو ته ډېر حقوق
شفق صاحب غوړم دې جرګې لا عمومي وضعیت نه یو څه رڼا په واچوي چې اوریدونکي خبر شي. دلته خو به له شکه چې هغه ګوندونه او سیاسي کړي چې دا لویه جرګه تحریم کړي ده یا وینو غوښتل چې په دې جرګه کې برخه واخلي، د هغو استازي یا هغو ته نږدې کسان خو به خامخا یا له مرکز او یا له ولایتونو حتمن وي، اوغو د اوغو عکس العملونه یا د اوغو دغه عمومي وضعیت په لویه جرګه کې څه ډول دی؟ د ولسمشر د خبرو په وړاندې یا خبرګونونه څه ډول و د ولسمشر د خبرو په وړاندې، او یا هم د ولسمشر د پریکړې په ارتباط او همدارس د جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په اړه چې په یو ډول سره د یو زیات شمېر مجاهدینو اجماع د لځان سره د لوی جرګې ته راوړې ده، داسې عکس العملونه سره تاسو کله چې مخبرې کولې له استازو سره مخامخ شوي؟
نو په مجموع کې د جرګې فضا خو ډېره ښه ده، او هم د جمهور رئیس خبرې کومې ویلې شوي، او هم د ښاغلي سیاف خبرې د جرګې د ګډونوالو له خوا په چکو سره بدرګه کېږي، یعنې هغه ټول یو ډول سره خوښي څرګندوي. په عین حال کې کله چې مخکې لغنه چې د سولې مشورتي جرګه پیل شي، لغنه مخکې مونږ چې ځینې استازي چې دلته وو او هغه روانو جرګې ته، نو هغو سره چې مونږ خبرې وکړلې هغوی ټولو ویل چې صحیح ده، ځینې اختلافات شته، ځینې مخالفتونه شته په کابل کې دغه رخصتي او تدابیر له عمله ځینې مشکلات ته خلک په تکلیف شوي دي، کېدای شي خلکو ته مالي زیانونه هم وشي، ولی په مجموع کې دوی خوشبیني څرګندوله او دا یې ویل چې له سولې پورته هیڅ شی هم نشته، او که چېرې مونږ دغه جرګې له طریقه سولې ته رسیږو دا به تر ټولو دغو زیانونو او دغو اختلافونو به دا پورته وي. نو ټینګار یې هم دا و او خوشبیني هم درلوده چې دوی وتوانېږي یوې ښې نتیجې ته ورسیږي او یوه ښه مشوره حکومت ته په دې برخه وړاندې.
او یو ورسته پښتنه چې ډیره هم ضروری ده چې اوریدونکو په پوښي، تاسو د نن نه د لوی جرګې په خیمه کې شفق صاحب د باندې امنیتي وضعیت یا د جرګې په شاوخوا کې امنیتي تدابیر څنګه دي؟
نو امنیتي تدابیر خو په مجموع کې ډیره شدید په شدید په کابل کې، په مجموع کې په کابل ښار کې پټې حکومت ساحه کې چې د لوی جرګې خیمه د عبدالله استاد د ټول سی دی، دلته خو تدابیر ډیر شدید دي، هر څوک نه پریښودل کیږي، کوم موټر او کوم کسان چې اسناد ولري او ځانګړي کارتونه هغوی پریښودل کیږي، نور کسان په مجموع کې سخت تلاشي کیږي، کوم کسانو چې کورونه دي او دغه لارې هم په چې دغه جرګې سیمې ته غځېدلي دي، په دې کې هم څو څو کمربندونه د امنیتي ځواکونو سره ده. په عین حال کې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس داودی هاب یو بل خبره هم کړه چې د دې ترڅنګ چې 3200 کسانو په دغه جرګه کې برخه اخیستې، دوی ویل چې لږونه او یا تاسوګونه کسان نو مشران چې راغلي هغوی دغه کارتونه نه لري، هغوی هم د باندې منتظر دي او غواړي چې دغه جرګه کې برخه واخلي، نه تمایل ورته دومره زیات، او دوی ویل چې دای به دغه لایحه کې تغیر چې وتوانی کې دغه کسان هم په دغه جرګه کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه نسیم شفق. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې د لوی جرګې له خیمې نه د روانې د سولې د روانې مشورتي لوی جرګې له جریانه راپور راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، بیا هم د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه موضوعات لرو. تاسو به له وروستیو جریاناتو هم خبر کو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې پر ایران د بندیزونو له کبله په دې هیواد کې انفلاسیون یا د پیسو پارسوب تر 40% پورې لوړېدای شي. IMF دا وړاندوینه په داسې حال کې کوي چې ایران بیا ګواښ کړی چې ښایي د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون نه ووزي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. دا اوس په سټوډیو کې راسره دی، په دې اړه د نور تفصیل پوښتنه ترې کوو. نوري صاحب، د پیسو نړیوال صندوق یا د IMF د دې اټکل په اړه راته ووایي چې څه یې ویلي دي او په کومو اساساتو باندې دا اټکل یې کړی.
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم لنډه یادونه وکړه، د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF دغه وړاندوینه د ایران د اقتصادي خراب وضعیت له کبله چې البته عمده دلیل هم د امریکا بندیزونه دي، د ایران د اقتصادي ودې په باب کړی ده. IMF وایي په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د دې هیواد اقتصادي وده به روان میلادي کال په سلو کې شپک او روسیا او د انفلاسیون کچه به هم 40% لوړ شي. ورسره هغه چې د امریکا متحده ایالاتو د تیر کال په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون ووت، پر دې هیواد بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د تیلو پر سکتور چې د دې هیواد د عوایدو یو عمده سرچینه ده، د تیر کال د نومبر له میاشتې د امریکا بندیزونه جاری شوې دي. د دغو بندیزونو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشتې په 21 هم سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هغو شپږو هیوادونو نو ته نور معافیت نه تمدیدوي چې له ایران څخه تیل پیری او وړي چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. د منځني ختیځ او مرکزی آسیا لپاره د نړیوال وجهي صندوق مسول جهاد آزور نن وویل چې له ایران څخه د تیلو واردونکو ته د معافیت نه تمدیدو سره به د ایران اقتصادي وضعیت لا خراب شي. جهاد دغه راز وویل د امریکا د بندیزونو په بیا لګولو او د دغه معافیت په لرې کېدو سره به د ایران اقتصادي وده اغیزمنه او اقتصادي تورم یا انفلاسیون به هم په سلو کې 40% لوړ شي. بله تکل صاحب.
بله نوري صاحب، ایران د امریکا د فشارونو په اړه او دا چې وایي چې دا ګواښم کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووزي، دا ګواښونه څنګه کوي، په څه اساس کوي او څه وایي چې یعنی څه کولای شي؟
ایران د دې مخکې هم ګواښ کړی و چې د هرمز تنګی به وتړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووزي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بیا دغه ګواښ تازه کړ او ویل ښایي هیواد د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو په زیاتېدو سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه ووزي. ایران د دې تړون یو غړی دی. ایراني رسنیو پرون یکشنبه د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه د وتلو په ګډون ګڼ نور انتخابونه هم لري او چارواکي په هغو باندې غور کوي. البته په دې برخه کې نور جزئیات نه څرګند کړي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشن بی خبره شوه هم پر ایران د امریکا د فشارونو یادونه وکړه. ظریف وویل دی باور لري چې پر ایران د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار د راوړلو نیت چې هدف د ایران په ګوندو کول دي هغه به له ناکامۍ سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوري و چې د پیسو د نړیوال صندوق د وروستي اټکل په اړه جزئیات اورول. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي دي چې د امریکا د بندیزونو له کبله د ایران په ایران کې د پیسو ارزښت خای رقم شي، یعنی انفلاسیون یا د پیسو پرسوب خای تر 30% پورې لوړ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته ورزو د سولې د مشورتي جرګې اړوندو خبرو اترو او راپورونو ته د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی د سولې د مشورتي لوی جرګې یو ګډونوال دی. ښاغلی سعیدی وای نه د جرګې په موافقینو کې دی او نه په مخالفینو کې، خو ښاغلی سعیدی اوس هم د لوی جرګې په تالار کې ناست دی او په دې جرګه کې ګډون کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلي سعیدی سره مرکه کړې ده.
د لوی جرګې په تالار کې ناست یم، تحریم کوونکی نه یم، اما داسې نظر مې دا ده چې جرګې ته ګورو چې د ملي ګټو په اساس فیصله کول ورسره یو، چې د ملي ګټو په اساس فیصله نه کول ورسره نه یو، یعنې موږ تصمیم ته انتظار یو.
استاسی دغه د جرګې د وخت په اړه مخکې لدی د یو شمیر مخالفینو لخوا ویل شوې دي د جرګې چې دغه جرګې وخت نه و باید یا د څولې د هڅو په سر کې جوړه شوی و او یا دا چې نتایج لاندې ول د جرګې د وخت په اړه استاسی نظر څه دی؟ دای وخت چې جوړ شي
حکومت دا وایي چې موږ جرګې د دې لپاره دایر کړی چې د سولې اجنډا به معلوم شي، د سولې سرنوشت به معلوم شي، د سولې ټکي به معلوم شي. حکومت دا خبره کوي یعنی مخالفین چې دی اپوزیشن کې دی هغه وایي چې دی وخت نه وو، یعنی زه نه پېږم چې کوم وخت وخت وو چې سړی ظاهر کړي. اوس حکومت وایي د دې لپاره موږ جاري کړی چې سولې په باره کې خبرې کوو. هغه اجنډا ګان هم چې به ولوستل اوس په کتابچې کې اجنډا لیکلی چې یوازې د دې جرګې بس ټول د سولې په باره کې دی، نور اجنډا ګان نه څه پکې.
تاسو سره تر اوسه پورې اجنډا نه ده شریکه شوې سید صاحب؟
اجنډا لیکل شوی چې ټول بحثونه په دې جرګه کې د صلح د پاره دي. بیا نو فکر کوم چې لس بجې رئیس جمهور غني براشي بیانیه به ورکړي، وروسته بیا نو کمیټه ټاکل کیږي. یو شل یا دیر شهر سمجه چې کمیټه ټاکل کیږي، کمیټه بحث کوي چې په آخر کې بیا نو داسې معلومیږي چې اجنډا نه چې دا جرګه درې ورځې نه ده، څلور ورځې ده، یعنی د فنکشنمه مفشین به خلاص شي.
یعنی تاسو به څلور ورځې دغه جرګه تعقیبوي سیدی صاحب؟ بده هغې نه
یعنی زه تکرارم، زه پیږم چې زما آواز پخشیږي، زه وایم چې زه انتظار یم چې رئیس جمهور څه وینا کوي، تصامیم څه ده،
یعنی پرانیستونکي غونډه ته معطل یې سیدی صاحب؟
یا یا ګوره، زه ګورم چې د وطن په ګټه وو، فیصلې په ګټه وو، زه تر اخره پورې دفاع کوم، ولاړ یم چې جرګه فرماشي وو. بیا نو زه نه پاتې کیږم، زه د افغانستان دی بچی په سفر.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی و چې د لوی جرګې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې له تالاره د ټلیفون په لیکل ازادي رادیو سره خبرې کولې او د دې جرګې په اړه خپل نظر څرګنداو. قدرمن اوریدونکو، بیا هم د لوی جرګې په اړه نور مطالب لرو. خدا شیبه ناجی ساپې ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي.
افغان صنعتکاران وایي د کابل د سرخی پله په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه هواره شوې ده. د افغانستان د صنعتکارانو رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره د صنعتکارانو له پرله پسې ناستو وروسته حل شوه. دا یو ښه بدلون و، صنعتکاران لاس په کار شول. یوه اونۍ کېږي چې د سرخی پله په صنعتي پارکونو کې 40 ساعته کار روان دی. هیله من یو چې برېښنا د کمښت ستونزه په ولایتونو کې هم حل شي. نوموړي وویل چې د دغې ستونزې د هواري لپاره صنعتکارانو هم همکاري کړې او د برېښنا د تولید په برخه کې به پانګونه وکړي. اوسمهال د کابل د سرخی پله په صنعتي پارک کې 600 فابریکې فعالیت کوي چې نږدې 50,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په هرات کې د کورنی صنایعو د 15 نندارتون په جریان کې بیلابیل تړونونه لاسلیک شول. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال توریالی غوسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه د الکولي مشروباتو، قالینو، مرمرو او نورو برخو کې شوې دي. په دغه نندارتون کې د بیلابیلو شرکتونو د نمایندګیو لپاره په کور دننه او بهر بیلابیل هوکړه لیکونه شوي او د خوراکي موادو په برخه کې هم هر یو قرارداد له سلو زرو ډیر ارزښت لري. دغه نندارتون د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو کې د بازار موندنې په هدف جوړ شوی چې په 210 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد نندارتون به شپږ ورځې دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په پاتې برخه کې بیا هم د سولې د مشورتي لوی جرګې مسأله څېړو. کابل نن د سولې د مشورتي جرګې کوربه دی. افغانستان د جرګو اوږد تاریخ لري او په بیلابیلو وختونو کې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او کړکیچونو پر مهال لویو جرګو د ستونزو ته د اواری لارې موندلې دي. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته دا پنځمه لویه جرګه ده چې جوړیږي. دا چې دغو جرګو څومره اغیزې درلودې او پایلې یې څه وې، اکرام الله اکرام پې دا راپور برابر کړی.
لویه جرګه چرته چې د هیواد د لویو ستونزو د حل په موخه پریکړې کیږي. کابل یو وربیا د سولې د همداسې ویلوی جرګې کوربه دی چې هدف یې د تیر څلوېښت کلنې جګړې پای ته د حل لارو موندل دي. د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي دي چې د سولې په دې لویه مشورتي جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه لري چې 30% یې مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 18 کلونو کې شپږمه جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو، اساسي قانون او بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو جوړېږي. په 2002 میلادي کال کې سراري لویه جرګه چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې مشر وټاکه. یو شمېر سیاسي کارپوهان باور لري چې د سراري لویه جرګې په پایله کې د کابل یو وار بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لویه جرګه کې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لویه جرګه جوړه شوه چې د راپورونو په اساس نږدې 1500 کسان ګډون والو. یو شمېر قانون پوهان د دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې له لارې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لپاره اساسي قانون جوړ شو. له ډلې ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل
تمام سیاسین هغه اقل بعد از تانستن که دور یک میز بشینن و به یک موافقه یا اجماع سیاسی برسن و دومی هم نتیجه از این بود که قانون اساسی به تصویب رسید. نظام معرفی کرد به مردم افغانستان، به اراده مردم افغانستان و او نظام شامل قوای ثلاثه بود. بعد از او عملا کار صورت گرفت.
خو ځینی کسان باور لري چې لدې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې خینوي. صفیه صدیقی چې د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي او د امنیتي تړون د جرګې ویان د ازادي راډیو ته ویل چې تر ډیره د دغو جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړې چا ونه منلې.
لویه جرګې قانون اساسی و لویه جرګې اضطراری هم یکی از جرګه هایی بوده که فیصله هایش الزامی بوده، ولی بعد از او از تمام جرګه ها را فیصله هایش تشریفاتی و فیصلهاش فقط مشوره دهی بوده و حکومت اگر خواسته چیزی که بنفش بوده ازش استفاده کرده، چیزی که نبوده در زوال در نینداخت.
لدی وروستا په کال 1970 المریس کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه جرګه چې تر ډیره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پیلول او په هیواد کې د امنیت ټینګول ول. همداشان لدی یو کال وروستا په 1970 المریس کال کې په دې هیواد کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې عالی شورا رامنځته شوه. یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دغو جرګو پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې او څنګه چې تمه کېده د دوی په خبره هومره پام وړ لاسته راوړنې نه لري. په 2011 میلادي کال کې بیا له امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه جوړه شوه چې څو ورځې دوام وکړ، خو ظاهراني نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حامد کرزي له لوري هم ونه منل شوه.
که امریکا به خانه های ما رفته نمیتونه بارزی سند کورو تو نیست اتفای خلق نیست و جلی نمی قرارداد با کم چی دیگ یک دل در قرارداد اینا تعهد کنن که افغان ها را در خانه هاشون را میکشن. درست چی خیلی امزا اون این اخو میگن نیه بخواد بردن این اخو امزا کو خودت بعد از اوگه مخالفت کنن ما میدهیم.
اول اینا ثابت
اگر امزا نکنن ما خفه میشه میریم.
په افغانستان کې لوی او دودیزه جرګه د ملي مسایلو د څېړلو او ستونزو ته د حل لارو ښه سرچینه او د ولسي نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. په دې هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې د ستونزو پر مهال لوی جرګې جوړې شوې او ستونزو ته یې حل لارې لټولې دي. خو دا چې د سولې مشورتي لویه جرګه چې اوس په کابل کې روانه ده مثبتې پایلې به ولري که نه، هغه پوښتنه ده چې دستي ورته ځواب ورکول یو څه ستونزمن دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې مطالب او راپورونه همدومره. په پاتې خپرونه کې د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه چې نن پرانستل شوه او د پلان له مخې څلور ورځې دوام کوي، له کارپوهانو سره تفصیلي بحثونه لرو. د دې بحثونو کوربه به اکرام الله اکرام وي، خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
دا یو شمیر سیاستوالو د انتقادونو سربیره ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې مشورتي لویه جرګه پرانسته او جهادي مشر عبدالرب رسول سیافی د دې جرګې د مشر پر توګه وټاکه. د جرګې د جوړونکي کمیسون مشر عمر داودزی وایي چې 3200 کسانو په جرګه کې برخه اخیستې ده چې 10% یې ښځې دي. دا جرګه به څلور ورځې دوام وکړي او په بیلابیلو کمیټو کې به یې د سولې په تړاو باندې بحثونه او خبرې وشي. په جلال آباد ښار کې هدفي وژنو زور اخیستی دی او ناڅرګنده وسلوالو د دوشنبې په سهار شاوخوا 3:30 بجې د بیسودو پله په سیمه کې یو ملکي کس او د چپلیار اډې په سیمه کې یو ترافیک په ډزو وژلی. د ولایت ویان دواړه پیښې تایید کړي دي. تر دې مخکې په ننګرهار کې د مزل راډیو یو خبریال هم په ډزو زخمي شوی و چې دا مهال په روغتون کې دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په 100 کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په 100 کې 40% ته ورسیږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل به نن د یوې سیمه ییزې شرمسریزي کوربتوب وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خپریږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدر من اوریدونکو د کابل سټوډیو ته ورځو. اکرام الله اکرام د راتلونکي نیم ساعته خبرونې کوربه دی او په دې خبرونه کې د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه تفصیلي بحثونه واورئ.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه چې تکل صاحب یادونه وکړه، دا نیم ساعت پښتو خبرونه مو د سولې د مشورتي لوی جرګې ته ځانګړې شوې ده. دا جرګه نن سهار نږدې 9 بجې پیل شو او لا هم جریان لري. د څلورو ورځو دپاره د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي دي چې لږ تر لږه 3000 کسان له افغانستان له بېلابېلو ولایتونو نه په دغه جرګه کې ګډون کوي چې لږ تر لږه 10% یې مېرمنې دي. په همدې مسایلو باندې به غږیږو. افغان ولسمشر جرګې ته وینا وکړه. د افغان ولسمشر دغه وینا به تحلیلو. همداشان دا چې د جرګې دپاره مشر وټاکل شو، د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د دې جرګې مسؤل ټاکل شوی دی. البته مشر په دې باندې به هم خبرې کوو. همدا اوس را سره په سټوډیو کې د سیاسي چارو کارپو او خبریال حکمت صافی میلمه دی. همدا شان زموږ بل میلمه د ننګرهار پوهنتون استاد شیر حسن کمالزی دا به د خبرونې په اوږدو کې رالو. صافی صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او سټوډیو ته رالی. که پیل لمدی نه کو، جرګه له مخالفتونو سره سره پیل شوه نن سهار 9 بجې. افغان ولسمشر هم وینا وکړه. تاسو ته باندې افغان ولسمشر وینا اورېدلې ده، څه نوی درلودل ستاسو په نظر باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه په ډیر تعصب سره چې زه یو له منتقدینو د دغه جرګې او دا په دې معنی چې موږ د سولې بحث کوو، ولې د سولې د شورا مشرتابه په جریان کې نه دی. موږ د سولې ملي بحث کوو، ولې د افغانستان مطرح سیاسي ګوندونه، د افغانستان مطرح با نفوذ چیرې هیڅ په جریان کې نه دی. نو یوازې که دا بحث پام دې راوڅرخي چې د ولسمشر د وینا ټکی یا نوي موضوعات په دې کې څول، زه فکر کوم چې ټوله وینا یې تکراری وه او هیڅ داسې نوي څه پکې نه ول چې هغه د سولې په برخه کې مرسته کوونکي وي یا کومک کوونکي وي. دا په دې معنی ده چې یوازې خپلې ژمنې بار بار تکرارولې چې ما ژمنه کړې وه، ما ژمنه کړې وه، خویندو ته وویل چې ما ژمنه کړې وه چې تاسو به په دېرش فیصد استئ، دا دی اوس یاستئ. بل تر ټولو منفي ټکی چې په جرګه کې و هغه دا و چې ولسمشر ښاغلی پروفیسر عبدالرب رسول صاحب د انتصاب په شکل معرفي کړ، نه د انتخاب. بهتره به دا وه که دا جرګه ملي وه، بحث ملي و، بهتره به دا وه چې انتخابات شوي وي او د آزادو انتخاباتو له لارې چې هر څوک د جرګې د مشرتابه لپاره ګټون کوي هغه به شوی وي. بله دا چې د جرګې ایجنډا اصلا مفهمه نه ده. که بحث د سولې وي نو هیڅ افغان د سولې سره مخالف نه دی. هر افغان سوله غواړي، دایمي سوله غواړي، باعزته ژوند غواړي، د افغانستان پرمختګ غواړي. نو بیا د دومره بحث خلکو راغوښتل، د کابل د دستګاه د یوې هفتې لپاره فلجول، د حکومت $5 میلیون مصرفول د څه لپاره؟ نو لا اقل باید هغه دوستانو چې د جرګې رهبري په غاړه درلودله، دوی باید دا جرأت کړی چې د جرګې په اړه یې د رواني مشروعیت لپاره، که څه هم دا حقوقي او قانوني مشروعیت نه لري، ځکه چې په اساسي قانون کې د مشورتي جرګې هیڅ ذکر نه دی شوی. یوازې لویه جرګه ده او د هغې ساختار او ترکیب هم معلوم دی او حالت هم معلوم دی چې په کوم حالت.
له دې نه وړاندې د سولې د مشورتي جرګې جوړې شوي.
بله، ولې بله نیمګړتیا دا ده چې د دې جرګې پریکړې الزامي نه دي. یعنې حکومت لا پخوا ویلي چې موږ پریکړې الزامي نه دي، یوازې اوریدونکي دي. نو چې الزامي ونه اوسي، بیا دومره خلکو راټولول، دي دومره خلکو ته زحمت ورکول، زه فکر کوم چې دا بغیر له دې نه چې یو کمپاین وسي، نمایش وشي، بل څه نه وي. بل د کمزوری ټکی دا ده چې دا جرګه که چیرته د طالبانو سره د مذاکرې وروسته شوی و، نو بیا به لا اغېزمنه وه، لا به فایده منه وه، لا به د وطن په خیر. ولې په ډېر تعصب سره چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرې بحث نه دی خلاص شوی، نه دی پیل شوی، نه دی شروع شوی. که بل پرز دلته جرګه فیصله وکړي او حکومت تسری کرخې ترسیم کړي، یا حکومت ته یو پکج ورکړي چې دا زمونږ اساسي خطونه دي او د دې نه اخوا د وسلوالو طالبانو سره موږ په بل شي خبرې نه کوو، او طالبان د دې برعکس نور خواستې، نورې غوښتنې مطرح کړي، نو په دغه صورت کې به حکومت بیا څه کوي؟ یعنی بیا مجبور دی چې بله جرګه وغواړي، د جرګې د پاسه جرګه. نو زه فکر کوم چې د جرګې په تدویر کې بیړه شوې ده. موږ په هیڅ صورت د جرګې د اصل سره، د جرګو سره، افغانستان د جرګو کور دی، د مرکو کور دی، مخالف نه یو، ولی بیړه شوې ده او کوشش تر ډېره دا شوی چې دا جرګه په انحصار کې وساتل شي او تقریبا د حکومت چې د حکومت د سانسور او کنټرول لاندې، که تاسو وګورئ رسنۍ په هغه شکل چې باید دوی پوشش ترینه وکړي اجازه نه ورکول کېږي. دوی په کانټینټل کې ناست دي او هلته د میډیا سنټر له لارې د ملي تلویزیون نه خپلې خپرونې اخلي. یعنې چې دا په خپله سانسور دی. بله دا د جرګې مدیریت چې دی، دا په ټوله معنا حکومتي دی. یعنې په خپله داودیا صاحب، امرخیل او داسې نور دا د حکومت کارکوونکي دي او دوی دا جرګه یعنې کنټرولوي، دوی مدیریت کوي. نو چون دا بحث ملي بحث دی، د هر افغان بحث دی، بهتره به دا وه چې په دې کې ډیری هغه بېطرفه ملي څېرې وي چې هغوی دا جرګه مدیریت کړې وه. نو نن به انتقادونه هم کم و، نیوکې به هم کمې وي او جرګه به خپل
صافي صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جرګې سره له بایکاټ کوونکو نه یو تاسو میاستئ، یعنی فکر کوئ چې دا په ګټه نه ده. اصلا ویره له څه موجوده ده؟ ولې بایکاټ رامنځته شو؟ ولې دومره خلکو په دې په داسې حال کې چې د جرګې لومړنۍ نیټه چې ټاکل کېده تقریبا ټول لوري چې هغه خوښو، خوشحاله و او رضا و.
یو د جرګې د نیټې اعلان دی چې تام واورید، مام واورید، هر افغان واورید. یو د جرګې په اړه اساسي تخنیکي مسلکي بحثونه دي. د جرګې د نتیجې په اړه فکر کول دي چې باید هدف څه شی اوسي. ارګ په ډېر تعصب سره چې تر اوسه له هیڅ زی دخل ارګ سره، حتی دا به ووایم چې د خپل دیوال شریک سره چې ریاست اجرایه ده، په دې برخه کې بحث نه دی کړی. تر هغه چې زه معلومات لرم، اجرایه ریاست څو ځل مراجعه کړې چې دا بحث ملي بحث دی، دا بحث مهم بحث دی، راځي چې کینو خبرې پیو. ولی متاسفانه چې د ارګ جواب تر اوسه نه دی، یعنی نه دی حاضر شوی. نو کله چې په خپل د قدرت د 50% شریک په جریان کې ونه وسی، د سولې د شورا مشرتابه خاغلی استاد خلیلی په جریان کې ونه وسی، د افغانستان ماتره چیری په جریان کې ونه وسی، بیا موږ څنګه قضاوت کولای شو چې وایو چې دا بحث ملي بحث دی، دا جرګه ملي جرګه ده، دا جرګه مشروع جرګه ده، دا جرګه قانوني او حقوقي جرګه ده. بنا ان موږ یوازې یوازې د جرګې د تدویر د ماهیت او د کیفیت په کتو سره دا حکم کولای شو چې دا جرګه یوازې نمایشي ده، کمپاینی ده. اکرام صاحب، تاسو واورو کې چې په خپل بدن ننګرهار کې زه تاسو بیلګې پیش کوم چې هلته انتخاب شوی یو کس دی، ولی په ډېر تعصب سره چې د شمولیت کارت بل چاته ورکړل شوی. په تېرې پنځشنبې ورځ په ننګرهار کې ډېری داسې کسان نیولل چې هغه فورمونه ورقې ورسره وي، ولی په ځای بل څوک راغلي.
ډېره زیاته مننه صافی صاحب. د ننګرهار پوهنتون استاد شیرحسن کمالزی هم دا اوس موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. کمالزی صاحب، ډېره زیاته مننه چې حاضر شوې په دې باس کې له موږ سره. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استئ، د سولې لویه مشورتي جرګه پیل شوې ده. وړاندې زموږ بل میلمه صافی صاحب د جرګې د مشر په توګه د عبدالرب رسول سیاف له ټاکلو سره تقریبا مخالفت خود وی ول چې دا انتصابی دی، باید انتخابی راغلی وي. تاسو په کوم نظر یاست؟
سلام جناب اکرام صاحب، نو درمو
استاد که زمنګ غاغور استاسو आवाज ډیر خنه دی، کله د سی خپل زیته تغییر ورکین او غږ به ملک خو واریدل شي. مهربانی
استاد صاحب، ګډونوالو همدغه چې استاد صاحب عالم سړی دی، فقهي عالم سړی دی، د مصر په علماو کې د مصر د جامع اظهار نه په ژیر محصلینو کې فارغ شوی
زمونږ غاورې کمال زی صاحب. استاد غږ ډیر خنه دی، ډیر خنه دی، زه نه پوهېږم ستونزه پسه کې ده. بیرته تاته راګرځو کمال زی صاحب. صفی صاحب، تاسو مخکې د جرګې د مشروعیت مسله یاد کړه، 3000 کسان د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه د جرګې ته رابلل شوي دي، په دې کې د بیلابیلو قشرونو استازي موجود دي. دغه 3000 کسانو موجودیت تاسو بیا هم تر سوال لاندې راولئ، فکر کوئ چې مشروعیت نه لري؟
یو شای چې سوی تفاهم ونشي، زه د استاد صاحب پر انتخاب نیوکه نه لرم، ولی شیوه د انتصاب مخالف یم چې باید دا انتخابي راغلی نه انتصابي، چون دا بحث دوی وایي چې ملي بحث دی، چې ملي بحث دی لاقل باید د زحمت بحث هم ملي شوی، نه دا چې فرمایشي. د لوی دی جرګې ته د لوی مشورتي جرګې نوم ورکړل شو. لوی جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې فکر کوم یو 13مه ماده ده. هلته ترکیب او ساختار او د اړتیا وخت مشخص دی. مثلا د لوی جرګې غړي باید د دواړو مجلسانو د ملي شورا غړي اوسي. تاسو اوس وګورئ، د ولسی جرګې ترکیب پوره نه دی، د سنا مجلس ترکیب پوره نه دی، ډیری غړي نشته. دولسو کاندیدانو د ولسمشری ټاکنو کاندیدانو دا جرګه تحریم کړي، د قدرت 50% شریک ډاکټر صاحب عبدالله دا جرګه تحریم کړي. پوخانی ولسمشر چې په افغانستان کې په شکل د اشکالو نفوذ لري، ریښې لري، خاغلی ولسمشر کرزی دا جرګه تحریم کړي او دای به وخت بللی. نو تاسو وایئ چې د دې د مشروعیت بحث چې دوی وایي چې دا لوی جرګه ده، د لوی جرګې نوم دی په لکه می منبع اخیسته.
خو کله چې د بی وخت جوړېدو خبره کیږي، زه بیا خپل مخکنی خبره تکراروم چې کله د جرګې د جوړېدو لپاره اعلان وشو، ټولو لورو دا هرکلی وکړه. دی
ولی
نورسته څنګه بیا بی وخت شو؟
په تدویر کې بیړه وشو. دا جرګه به اله موثره وي، اغیزمنه به وي، د وطن په ګټه به وي چې د طالبانو سره د مذاکرې وروسته دایر شوی. بیا موږ ویلی شو چې دا بحث ملي بحث دی او دا جرګه د وسلوالو طالبانو لخوا حکومت ته ترسیم شوی سری کرښې په دې بحث کوي چې څه ورکي او څه واخلي. ما وویل اکرام صاحب که اوس دا جرګه کرښې رسم کړي او وایي چې موږ دا شیان په مذاکره کې منو، د دې ناپله نه منو، او سبا ته طالبان د دې برعکس غوښتنې وکړي، بیا به د حکومت سره یا د دیار سره کومه لار وي؟ نو طبیعي ده چې بله جرګه به کوي، ځکه چې دا ملي بحث دی. چې بله جرګه کوي نو موږ او تاسو دې توان لرو چې 5 میلیونه ډالر نن مصرف، 5 میلیونه ډالر سبا ته مصرف، یو هفته اوس د افغانستان د حکومت دستګاه پلچ، یو هفته بیا پلچ. نو زه فکر کوم چې دا جرګه له وخته مخکې، او دا جرګه هغه جرګه چې موږ یې مشروع قانوني حقوقي بلو نه ده، ځکه چې دا د اساسي قانون د حکم پر خلاف یا د اساسي قانون هغه ترکیب او جوړښت چې پاغي کول شوی دی د هغې خلاف راغلی ده. نو بنا موږ نشو ویلی چې دا لویا جرګه مشورتي بحث ویلی شو، یو ټاکنیز بحث ویلی شو، یو غونډه ورته ویلی شو، ولې د سولې مشورتي لویا جرګه ورته نشو.
ډېره زیاته مننه صافی صاحب ته راګرځو. استاد کمال زیل موږ سره د اوس دوباره د ټلیفون په لیکه وصل شو. استاد که زمونږ غږ اوري، جرګه د مخالفتونو سره سره پیل شوه، لا هم روانه ده، د 10-12 انتخاباتي ټیمونو بایکاټ، همداراز د یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو بایکاټ له دغه جرګې سره څه فکر کوي چې نتیجې به څه وي؟
بلې، یو ځل بیا هم ټولو ته درناوی او سلامت. دا اصل کې د فکر نه کوم چې دا خلک به دغه جرګه نه وي دایره شویم، د دې نظام سره دوی د سیکل لاس ورکړی دی او د دې نظام په ملاتړ کله کومې پریکړې کړې وي. دا خلک د دې نظام سره به مشکل لري، یوازې دغه حرم شریف نه امامان راشي د سعودي عرب نه، هم دوی سره په دغه ټغر باندې خبره وشي، دوی ورسره نه کینی. دوی د نظام مخالفین دي، او څوک دغه درګه چې دایره شوې ده د سعودي په نامه ده، که هر رقم کېږي باور وکړي. اکرام صاحب دغه په دې جلال آباد کې دانه نم دوه ځوانان ووژل شول. موږ ویریږو، موږ وایو چې هغه څوک چې که مشر کېږي، که استاد صاحب مشر کېږي، که بل یو کشر هلکې مشر کېږي، خو چې فقط دا سوله وشي دغه افغانستان د دې بدبختیو نه خلاص شي. او موږ دغه عمومي د عوامو په توګه باندې بې سابه وږیو، د سولې تږي یو، او نور به ته خیر دی، هغه ته به وخت نه ورکوو چې موږ سره مشوره نه ده شوې، او دا دغسې دی او دا ناکامه ده. په دا بیخي د جرګې ناکامه یوه مثبت خبره خوب به کې وشي که نه، هغه د یوې مثبتې خبرې د پاره هم بایکاټ په کار نه دی چې چوتي وکړو او دغلته د سولې په نامه را سره په یو ټکر.
خو کمالزی صاحب ویل کېږي داسې چې دغه مشورتي جرګه چې د پریکړې به الزامي نه وي، یعنی کومې پریکړې چې کېږي هغه حکومت صلاحیت لري چې هغه پریکړې منل کېږي که نه. فکر کوي په دغسې حالاتو کې به یعنی کومه خاص مطلوبه نتیجه به ترلاسه شي؟
بله، هو د نړیوالو دپاره دغسې یو څه وړاندې کول دي چې موږ د عملا ډیموکراسي په عمل کې پیاده کوو، او که د خلکو د غوښتنې په اساس لوی جرګې جوړوو، د خلکو د غوښتنې په اساس انتخابات کوو، اساسي قانون ومنلو، رامنځته کړلو، او لوی جرګې منو، دا یو عنعنوي دود دی د افغانستان. اکثره لوی لوی مسایل د جرګو لخوا حل او فصل شوي دي. نو موږ دې کې هم بند وزن وو، هغه لویه جرګه چې د ټولو خلکو غوښتنه وه، هم د نړیوالې ټولنې غوښتنه وه، هم د افغانانو خپلمنځي غوښتنه وه. نو دغه مسایل موږ رامنځته کړل، او دې دپاره هغه شته، د امکان شته دی چې دولت خپل رئیس جمهور په عین وخت کې په ګاونډیانو غږ وکړلو، په ټولو مخالفینو یې غږ وکړلو چې تاسو راشئ موږ سره کینئ. په هغه وخت کې چې د اختر لویه ورځ باندې، د اختر د لمانځه په مهال باندې هم په موږ باندې توغندي راواریدله، خو موږ عید د جدي عکس العمل په غټه کې نه شولو، تاسو باندې بیا موږ غږ وکړلو د سولې دپاره. نو دا بیا دولت ته د نورو خلکو هم دغسې یو غږ کېږي چې تا یو وخت کې ویلي وه چې موږ دغسې کوو، درې کاله مخکې مې دغسې ویلي، اوس وشوله. د اروپا سره د افغانستان د تړاو خبره مې وه، اوس وشوله، ورسره وتړل شولو. نو اوس هم د دې سټیج نه رئیس جمهور غږ وکړلو، او دا باید غشی دا جناب اکرام صاحب دا دولت په دې کې مستمیم دی چې باید خپل پریکړي
باور د حکومت د افغان حکومت په وینا باندې پخپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. په دې وروستیو کې د پاکستان حلی زولو ته په کتلو سره د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته چې په کتلو سره چې د پاکستان په اړه یې خوشبیني ښودلې ده، د ولسمشر دا غوښتنه چې په دې جرګه کې له پاکستان کومې غوښتنې د سولې په اړه باندې وکړي، فکر کوي چې پاکستان به آماده شي بلاخره د افغانستان د سولې پروسه کې رښتینې همکاري وکړي؟
بله، دا د رئیس جمهور غږم او دغه د سیف د غوښتنې په اساس او د هغوی چې کوم غږ او کومه غوښتنه د پاکستان نه کړې ده، کله چې دغه یو بل هغه خو لوی طاقت د امریکا او زلمی خلیلزاد د هغوی استازیتوب کوي، که بل یو کمزور هیواد هم د افغانستان د رئیس جمهور سره د خپل غږ همغږی کړي او په پاکستان غږ وکړي چې تاسو زمونږ په کورنۍ چارو کې مداخله مه کوئ، موږ ته دلته شرفخی او شرفت پسند خلک مه روزئ، نو د دې کارونو نه لاس واخلئ، نو پاکستان به دومره زور هیواد نه دی چې نور زبر ځواکونه دي موږ ورباندې زمونږ نور ګاونډیان دي ورباندې غږ وکړي او دا د هغې نه بعد هغه کېږي. دغه چرکي دغه ملي اسما ورامنځته کول د دې د پاره کړي د خلکو نظر را سره یو شي، او د یو لوی جرګه کې چې پاکستان غږ وشي چې د موږ انګورو هیله کوو زموږ په کورنۍ چارو کې د کوم مداخله وکړه، نو موږ نور
ډیره مننه کمال زی صاحب. بیرته وروسته راګرځو تاسو ته، صفی صاحب تاسو وړاندې د جرګې په اړه انتخاباتي مسایلو ته اشاره وکړه چې انتخاباتي جرګه هدف څه و، یعنی فکر کوئ چې په دې جرګه کې به د انتخاباتي مسایلو ګټه واخیستل شي که څنګه؟
ګوره، که بحث د جرګې زما ښه په یاد دی احمد الله علیزی د ولسمشر سلاکارو، هغه وغوښتل چې د افغانستان د ستونزو حل په لویه جرګه کې دی، د دستي فرمان ورکړه، هغه یې وشړل منفقي. ملا شیر محمد اخوند ته پیژنې چې د سناتور انتصابي، هغه په سنا کې نیمه د قول چې والله موږ لویه جرګه غواړو، ولسمشر په سبا ته فرمان دی عزل صادر کو سره دینه چې دا د صلاحیت نو باید د خبر دوره پوره کړي وای شړ. دلته شکونه دا دي چې څنګه یو دم ارګ نوی درجه تغییر وکړو او راغو جرګې ته کېناست. بل دلته چې کوم بحثونه دي، د جرګې مدیریت دی، د جرګې ګډونوال دي، دا ټول هغه څه دي چې د جرګې پر ماهیت پوښتنه راولړي، د جرګې پر اهدافو پوښتنه راولړي. موږ د نظام مخالف نه یو، کمالي صاحب ته په ډېر احترام، موږ د نظام جز یو، دا نظام زموږ دی، موږ د نظام یو، ولې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکو چې دغه سي ملي پروسی تاکنیزی کی تبلیغاتی کی کی شخصی
همدا یی دا په کوم دلیل باندې کی
دا ګوره دا په دې کی لومړی دوی تا د داودی صاحب خبرې واورې په پیل کې چې هغه ول ز د والیانو ول سوالانو او د چارو د ادارې نډیر اجازه ته مننه کوم چې خلکو په انتخاب کې مرسته کوم کړي
په پروسه کې هغه تخنیکی هم
کړي، یعنی مرسته کړي سید. نو وخت چې والی ول سوال او ادارې امور مستقیما دخیل وي، تاسو فکر کوئ
چې تخنیکی همکاري یاد کړه؟
تخنیکی همکاري خو صندوق نه و، نه کاغذ و، خلک غونډېدل ول چې احمد د زمونږ مشر دی، تخنیکی مرسته ته ضرورت نه و. دا د خلکو، یعنی په یو مسجد کې دا کار کړو، په یو کور کې کېده، په یو خونځي کې کېده، حتی د په وستلو د پولیسو سره هم کېدلی شو. دا غ انتخابات نو کوم انتخابات چې مونږ او تاسو ته تلقی کیږي، دا انتخابات دي، انتخابات د قانون پر اساس یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون حق دی، انتخابات نشو ویل. انتصابات کړي او دا انتصابات هم د افغانستان د حکومت چارواکو کړي چې هغه والی دی ولا سوال دی او د ادارې امور د پخپل د داودی صاحب خبره
تر ډیره دا پروسه په ولایتو کې د ولایتي شوراګانو په غاړه و.
نو ولایتي شورا هم د ولایت د ولایتي ادارې د اثر لاندې ده، د هغوی سره په همغږۍ دا کارونه کړي دي، او کاش چې داودی د ولایتي شورا نوم اخیسته، هغه دغه درې ارګانونو نمونه واخیستل چې هغه
ولایتي شوراګانو نمونه
واخیستل، یعنی د ولایتي شورا نوم هم ولایتي شورا په شکل د اشکال حکومتي اداره ده، تقریبا د محلي ادارې د تاثیر لاندې ده. د انتخاب پروسه شفافه نه و، کوم خلک چې راته سی وګورې د لومړي سب کې چې ناست دي کې ته ماته یو څه کسو خلاف چې هغه د دولت ساسټم خلاف ټول هم دي دا یو ټیم دی، یو نظر دی، یو ډله ده. زه په دې تعصب کوم چې کاشکې چې دې ته د لوی جرګې نوم نه وي.
خو د بل ټیم خلکو خو بایکاټ وکړو.
نه، خو لا عقل باید مونږ دا انرژي درلودلی، دا وړتیا او ظرفیت مو درلودلی چې خلک هم قانع کړي وي چې دا جرګه اړتیا ده او راځي اشتراک وکړي. وخت چې ته په خپل د دې توانایي نه لري چې د 50% قدرت شریک په جرګه کې شریک، نو ته به دا د وسلوالو طالبانو سره ستانه توقع کیدای شي چې ته
ورغوي چې د ټولو لورو ته ورغلي خبرې ورسره کړي.
زه دقیق معلومات لرم، ته باور وکړه اکرام صاحب، چې هیڅوک په جریان کې نه دي. په نویومه نه نویومه دقیقه کې صرف یو کارت ورلېګلې او دعوتنامې ورلېګلې چې تاسو یاد غړونوال یاد ملما پتوګه دعوت یاس. دا خو د مملکت مهم خلک دي، اساسي خلک دي، د وطن کې مبارزه کړي، سیاست یې کړي، دوی باید پختل شي. زموږ په دې پختنه کې تاوان شو، په دې مشوره کې تاوان شو، بس ته مشورې ده، باید له مشورو یې آغاز شي. زموږ تشویش دلته ده، نو چې مشوره نه کیږي، بس شخصي کیږي، بس تبلیغاتي کیږي، نو دلته هغه شکونه چې په خواول یا هغه نیوکه چې په خواوي چې دا به انتخاباتي جرګوي، دا به تبلیغاتي جرګوي، دا به فردي جرګوي، تقریبا هغه سروانه ده. د افغانستان هیڅ مطرح سیاسي شخصیت کاغه په کوم ګوند پورې ده، کاغه آزاد په دا جرګه کې مونږ تاسو ونیل پرته له استاد صاحب، نو ټول د مغه یو ټیم خلکو په هغه جرګه کې ناستي، کدی په خیمه کې کینم دغه یو ټیم ده، که پارک کې کینم دغه یو ټیم ده. ولې زه په دې متاسف یم چې دته کاش کې چې د لوی مشورتي جرګې نو
ډېر مننه صافي صاحب. ته ګورځو کمال زاده صاحب، تاسو خراسانی یاست کنه؟
بله.
صافي صاحب، د جرګې د پاره د غړو د ټاکلو مسله یاد کړ چې په زیاتره ولایتونو کې د انتصابي ټاکل شوی دي، انتخابي نه دي ټاکل شوی. په ننګرهار کې تاسو په جریان کې وای دا مسله څنګه و؟ دا خلک د اختیار انتخابي و ټاکل شول کنه؟ دا پروسه یو سنه سره ګډوډه و.
نه، تو جناب صافي صاحب تم په درناوي دلته خو وا دا مشکلات به وادي ولایتي ادارې د پانه به لږ یو څه کمی و کاسته وي په دې رابطه باندې. اوس اصل کې اوس خو مسله دایره شوله، جرګه دایره شوله. اوس هماغه ته که موږ کوم دوستان لرو هغوی ته دغسې میسیج دي ورکې د صافي صاحب کوم دوست په کې وي، کوم د ولسوالۍ نه پر به وي وروره، په رئیس جمهور باندې غږ وکړه چې دغه فرمایشي نه کې ته ښه سړی یې، ته مخلص سړی یې، دې هغه ته او دغه جرګه شي دا یو خو هغه دی بدول ریس یو خو تصویر دی هیواد ته وړاندې کی او خو استدلال دی په کې وشي دا شیونه فرمایشي کوما. اوس ته هغه دا دلته مشکلات دی خلک دي او خو به دا نیوکی کوي چې دا فرمایشي دا او دا یو کمپنی هغه دا ومنګه وایو چې کته ته منفی فکر نکیر سو مثبت اړخ ته راوګرځي کو نو خیر دی. تاسو لري خپل یو نمائنده یو دوست دی یو میسج ولیکي چې وروره دا غلطه فرمایشي مسایلو ته ډیره اعتنامه ورکوي او دا جرګه یو نوی دود دی او د دې طریقه موږ ټول مسایل حل پاتل کړي دا سولې ته کار پکې وکړي واسې سولې ته نو زه ورته ډیره غایم کومه هم ټول کسب په ولایتونو کې شوي وي خو هغه ته به دومره غنه ورکو موږ تاسو به دومره اعتبار نه ورکو نړیوالم چاري نړیوالم ګوري د خپل سیز نم ګوري دا یو جرګه یو ارزښت دی ملي ارزښت دی دغه لرو په دې مګر چې دغه کلمنګ او پیکن شي دغه راته زمان زوینې
کمال زده صاحب تیرو جرګو ته په ولس کلونو کې په کتلو سره د استراري لوی جرګې نه ک سړی رئیس صاحب کی همداسې د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې له پاکستان سره ګډه د سولې ګډه مشورتي جرګه د امن جرګه همدارز د سولې بل مشورتي جرګه او د امنیتی تړون لوی جرګه د ټولو ته په کتلو سره چې زینی یو شمېر خلکو چې زینی خي وي او زینو کې پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ باندې پاتې شوې دی جرګې پایلوت سومره هیله مندشته
دلته هیله شته د دې نه مخکې چې امنیتي تړون لپاره د جنابي کړتي چې په وخت کومه جرګه شي واخه خلکو پریکړه وکړي خو خپل رئیس جمهور ونه منله ونه منله اوس ما هغه د افغانستان د بربادي خواته روان دي. دلته د ټول ملت یو رقم کړی او هغه څول وی نو به د رئیس جمهور کمپین به کې منځ زی د سمانه لري چې یو نفر دی یو رقم خبره کوي کچیر ته بیا اغه هغه کوله رئیس جمهور دغه خپل د لوی جرګه کشیر خپل کمپیني مسایل په دې په نه د تحریم ده به د نور خلکو دومره نه د تحریم کړي لکه خپل رئیس جمهور چې تحریم کا او مونږ دې ته غيو ده ان شاء الله نو تایج به راورسی کیږي هغه د سولې او نور د وطن کې لکه دوه حقیقت یا نور
ډیره مننه کمل صاحب کور ودان صفی صاحب تاسو جرګې پایلو ته څومره هیله مند یاست
یو د خوشبینۍ بحث ته یو د نتیجې بحث ته چې افغانان سوله غواړي هیڅ افغان د سوله د بحث مخالف نه دی اکرام صاحب موږ سوله غواړو ولی په سوله سازش په سوله کمپاین په سوله ځان طلبي د دې مخالف یو موږ وایو ای کاش چې دا جرګه د طالبانو سره د مذاکرې وروسته دایره شي موږ د جرګې خلاف نه یو ای کاش چې په دې جرګه کې د افغانستان ټول سیاسيونو ټول اقشار برخه درلودې ولی متاسفانه چې ارګ په یوازه تنه ایل په بیړه یعنی کوشش کوي چې فرد محوري وکړي د ډیرای ملګرو زنه غړم چې نمونه واخلم دا اوس ټول نيز رسنۍ تاسو وګورئ د ننګرهار ناغه دوستان چې تللی دي مدني فعالان هغه هم دا وایي چې کامل دلته حکومتي فضا حاکمه ده دلته هر څه کنټرول دي دلته هر شی انتصابي دي هیڅ شی انتخابي نشته یعنی دا تشویشونه د هغه وو پرون نن به څومره سبا ته به څومره نو مونږ د دې کاهیان د دې پایلې پټوله کې باندې وایي چې افغانان سوله غواړي نو د دې غږ نه تمه ته وایي چې د افغانستان په کومه ګوشه کې په کوم ګوټ کې څوک مخالف دی چې مونږ سوله نه غواړو ولی دا بحث بالا موثر وی چې طالبانو سره مذاکره شوی او د مذاکرې وروسته افغانان کې نستلی او چې طالبان دا شی غواړي دا شی راکړي
طالبان خو بین الافغاني خبر ته کینی نه
خو بل اخره به کینی دا اوس چې د امریکای او چین او روسي پر مسکو کې ناشته کړی ده د همدې لپاره کړی ده مسکو د خلیلزاد چې بیا دا سفر پیل کړی ده د دې لپاره کړی چې بل اخره طالبان په خپل سیاسي نفوذ د په شکل د اشکال د تواداره کې چې باید افغانستان د حکومت د استازو سره من افغاني مذاکرات پیل کړي دا افغانستان د قضیه حل لپاره لار نه لري
ډیره زیاته مننه صافي صاحب درنو دوستانو د افغانستان د مشورتي لوی